یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وبا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دا خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بیسابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
په دې اړه به چې آیا وضعیت په رښتیا ډېر خطرناک دی، د روغتیایي چارو لوی پو سره وغږېږو. د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. په خوست کې ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډېره لوړه ده.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه ویشل کېږي.
حق حقدار ته ونه رسېدل. هغه مواد چې راغلي وو کونړ ته، هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
د کابل ښار د تېرې شپې په چاودنو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. نړیوالو بنسټونو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي، او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل د تېرې شپې د چاودنو د مرژوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. دا خبره د پولیسو په خپره شوې خبر پاڼه کې شوې، او دا هم پکې راغلي چې د مرژوبلو شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام و بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاحکار محمد محقق کور ته څیرمه پر یوه لاینی کاستر موټر وشوه. کابو ساعت وروسته بل کاستر موټر د چاودنې ښکار شو. د دغو چاودنو چې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، مسؤلیت چا نه دی اخیستی. راپورونه وایي د امریکا پوځ به په شلو ورځو کې د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندې مرکز ګڼل کېږي، په راتلونکو شاوخوا درو اونیو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا پوځ تېره میاشت کندهار هوایي ډګر د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاره. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستانه وځي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي چې شاید تر ټاکل شوې نیټې څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي درست امریکایي ځواکونه ووځي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړې په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ دا نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. په 1920 میلادي کال د تولسا د عام وژنې هدف د افریقایي الاصل امریکایانو ټولنه وه. بایدن پرون د جون په لومړۍ نیټه دا ډلوژنه د خپل تاریخ تر ټولو بده پیشه یاده کړه. د 1920 کال د می په 11مه او د جون په لومړۍ نیټه د تولسا په توکمیزو ناکراریو کې په رسمي ډول د شپږ دېرش امریکایانو د وژنې خبره شوې چې په هغو کې شپږ ویشت تور پوستي وو، خو ځینو تاریخ لیکونکو بیا وژل شوي درې سوه تنه ښودلي چې ډېر یې افریقایي الاصله امریکایان وو. د توکمیزو شخړو شاوخوا لس زره کسان بې کوره هم کړل. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکوي. د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو پرون په ګډه د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د میلیاردونو ډالرو په پانګونې د وبا مخه ونیسي. دوی ویلي د واکسین په برخه کې د پیاوړو او مخ پر وجه هیوادونو اوسنی توپیر د کورونا وایرس د نویو بڼو لپاره لاره برابروي. دې بنسټونو له جیوه یا د نړۍ له وسترو صنعتي هیوادونو هم وغوښتل چې د واکسین پر تولید 50 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د دغو صنعتي هیوادونو مشان همدا میاشت په بریتانیا کې غونډه لري. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینوواک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزله هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کورونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هیواده بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزله هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپلواک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم دوز له لومړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی ا کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمنی مئی کې د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا پر چټک خبرې دوه اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته کړي. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کووید 19 پیښو په زیاتېدو سره هره ورځ تر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عام روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقادونه کوي چې هغه ځایونه تر اوسه پورې نه دي بند کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کورونا وبا دریمه څپه ورځ تر بلې افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. پر دې ناروغۍ د اختکېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه راپورته کړې او افغانانو ته یې خبرداري ورکړې. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووید 19 ناروغۍ د اختکېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی مجبور شوي چې تیره شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیسي. وحید مجروح د خبرداري په شبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې هیوادوان مرسته ونکړي ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان و اوسو. خغلی مجروح اندېښنه ښودلی چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان د سګیر نظری هم ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا د اختکېدونکو شمیر په بېساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام
نشد بدبختانه ها غطه چیش میری خیی ارقام پا بیساری دول ورست تر بلی زیادی گی که چیری موگ دوی می او یا دری می سناریو تا ورسی گو او پی خیز موگ لوسنی و بیسترونو زیادی شی بدبختانه چی دا اکسیجن کمی با یو لجیدی او سخت و ستونزو چخوی
که څه هم د عامې روغتیا وزارت نن ورځ پر کووید 19 ناروغۍ د اختکېدونکو کسانو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړې خو تېره ورځ په ټول افغانستان کې 1015 څلوېښت تنه دې ناروغۍ نیولي او دغه شان 33 تنه مړه شوي وو. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو له اندېښمنونکو ستونزو دې ستونزې او تر څنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غږ هم راپورته کړی دی. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانستې پاتې دي. د ولسي جرګې دوه غړي سیلاب احمد سیلاب او جاوید جیهون
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوې تدابیر نه دي پکې نیول شوی.
با کمیسون صحت
د روغتیا بدنی روزنی پوهنی او لوړ زده کړو کمیسونونو ته دند سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسولان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي. جزئیات یې له خلکو سره شریک سي.
بجریان بمان کورونا
ورسته تر دې چې د کورونا وبا درې مې څپې افغانستان ونیوه. حکومت د امیر روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا بندیز یوازې په علمي مرکزونو دی. خو له شنبې وروسته به په کابل کې د ودونو سالونو نه هم وتړل شي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې پر کورونا وبا 4,000 او 6,000 نخته شوي چې له دې شمېر 3,000 او 8,000 مړه شوي دي. خو وړاندې روغتیایي مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس تخته کېدو خبره هم کړې.
په موضوع کې تم کېږو د روغتیایي چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سمسور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورېده. آیا تاسو هم فکر کوئ چې وضعیت دومره خطرناک دی د افغانستان، او ولې تر دې حد راورسید؟ ناغېړي چیرې ده؟
ډېر مننه نورستر جان، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اورېدونکو ته. واقعا افغانستان په اوس مهال په دریم موج یا دریم څپه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله څپه غوندې دریم څپه کې بدبخته نه دي، موږ واقعا ډېر زیات دي او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې موږ په لاتیحي مدنیم کې مسئول دي، د هغو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي جدې وشوله چې موږ په درستي د درېمه صفه مدیریت ونه کړو، او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې موږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل، اوس په درېمه صفه کې موږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کیږي. یا په تېره بیا ښه بېلګې هند چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي، نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي، نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د جاپان شفاخانه 120 بستره ده. 120 بسترو کې موږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي، او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه موږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1800 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نستېږي، هغه دستګاوې نست نشولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ یو.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغه درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
ټول نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره، د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له اوله او دویمه څپې نه خلاف یو بل شای چې اوس اضافه شوی، دا د واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سره شي، ډیر خلک واکسین کړی شي، موږ کولی شو درېمه صفه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو، نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي، هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو، دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان مونږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل په خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه مخکې لیدل شوې چې د افغانستان خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا دغه درېمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې د هند بڼه یا نور ممکن دا ډېر جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته څه ویل غواړي ووایي؟
کرونا یو جدی خطر ده موږ ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو او که خدای ناخواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې کنټین کړو او چېرته که د سا تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز ته زر تر شو نو که دغه کارو ته وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت شي.
ډېر مننه کور ودان د روغتیا چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور دغه راز وړاندې به واورئ چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې د له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د حکومت رسنیو مرکز وای په تیرو څلورو کلونو کې د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول چین، هندوستان، متحده عربي اماراتو، ترکیه او اروپا ته د هوایي دهلیزونو لپاره 21,000 میټریک ټنه صادرات شوې دي. د دې مرکز لوري په خپور شوی راپور کې راغلي دي چې دا صادرات د 1300 هوایي پروازونو لپاره شوې دي. د دې راپور پر بنسټ په دې صادراتو کې وچ او تازه میوه، زعفران، اینجا، افغاني غالۍ او جلغوزي شامل دي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په 13 مې میلادي میاشت کې د هوایي دهلیزونو لپاره بیلابیلو هیوادونو ته د 12.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د حکومت رسنیو د مرکز د دې راپور پر بنسټ د 2019 کال رئیس چې افغان حکومت د افغان تولیداتو د صادراتو لپاره هوایي دهلیزونه جوړ کړي دا هیوادي په اقتصادي لحاظ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نښلولې ده. په راپور کې راغلي کتم پوروسیو کې کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواخي خو د 2020 میلادي کال په پرتله د 2020 میلادي کال تر وروستۍ میاشتې د افغانستان محصولاتو 28% وده کړې. دغه راپور وایي چې د هوایي دهلیزونو پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو دي او د حکومت رهبری هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو په وړاندې پرتې ستونزې حل او د افغانستان د اقتصادي ودې په هدف دوی ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په دې هیواد کې د دریو عصري مسلخونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا مسلخونی د آسیا د پراختیایي بانک په مالی او د کرنې وزارت په تخنیکی مرسته په دریو ولایتونو کابل، بلخ او هرات کې جوړ شوي دي. دی وایي دا مسلخونی د 1 میلیارد او 306 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي چې د سارویو د ساتلو، حلالولو او د غوښې د پروسس کولو ځانګړي ځایونه هم لري. د نوموړي په خبره دا درې مسلخونی په یو وخت کې د 1800 غواګانو، پسونو او وزو د حلالولو او د غوښې د ټوټه کولو وړتیا لري. چارواکي وایي په مسلخونو کې د سارویو حلالول په لیوي خوا معیاري روغتیایي محصولاتو ته د وګړو لاسرسی تضمینوي، بل خوا له سارویو څخه انسان ته د ساري ناروغیو د خپرېدو مخه هم نیسي. په ښارونو کې د هوا د ککړتیا او بې نظمۍ مخه نیول او زیات شمیر بیروزګار ځوانانو ته د کاري زمینو رامنځته کولي نورې ګټې په ګوته شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو آثارو سره په دې نرخ بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 107 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,055 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي او ډاډمنه کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینو ته لاسرسی ولري او دا نړیوال وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسی کې زیاتېدونکی توپیر په مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اناورو.
د نړۍ د دې څلورو لوی سازمانونو مشرانو په یو شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بیخیرو خانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلار برابر وی چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا په اقتصادي پانګونه کې بې ثباتي ژوره کړې چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د وو بډایا صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالرو یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانوم ګبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیکه توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډایو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسی کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په خوښ کې یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پلانونه نه دا کړی دي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکه کوي او وایي په دې بهیر کې د ولتیا پر ځای تر ډیر اړیکې پالل کیږي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، ناامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدیدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدنی فعال طایب الدین بریال آزاده رادیو تول یادستونز ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په ځنګړې ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشې تو کورګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغه لپاره د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچل وړه بولی او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره پر اړیکو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفانه دی. بل عامل دام کې دلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کېږي، بلکې هلته رابطې پللی کېږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې، دوی ته په کار پیدا کولو کې، په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې، روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډېره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډېره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې، او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموایي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندوی مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لویې برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي بیا شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه، بلکې په د اړیکو د پاللو پر اساس پر یو کورنۍ ویشل کېږي.
دیش کلن محمد ولی د مرکز اسداباد اوسېدونکي دی. د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناسته په دې خواشینې دی چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوې.
دا چې د ملي دسترخوان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسید. زه یو کورنۍ لرم، زه په خپل یو غریب ما وس مې نه کیږي. هغه مواد چې راغلی کونړ ته هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو. دا کوم چې مستحق خلکو هغه پاتې شو. دسې خلکو چې هغه یو کور کې په زیاده دي چې دوه بچو له ودونه کلیو هغه
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطې او نه پیژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دی، بلکې ډېر شمېر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوي. د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکي 22 کلن سعید الله وایي
داسې خلک شته دی چې بهر هیوادونو کې اوسېږي او خوراکي توکي د همدې ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي. او زموږ چې دی موږ اوسه پورې دا ملي دسترخوان خوراکي مواد نه ترلاسه کړي. نمونه هم تللي دي، نمونه لیکلي دي، کله چې نن مواد راځي کله سبا راځي.
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي دسترخوان پروګرام بې وسو او غریبو کورنیو سره د مرستې په هدف اعلان کړ، خو د دې پر ځای چې یاد مرسته کندو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي. خلک وایي تیر کال د پخې ډوډۍ په ویش کې هم هغوی ته چې اقتصادي وضعیت یې ښه و څو کارتونه ورکړل شوي وو. په خپلو موټرو کې به یې کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې، خو بې وزلي او مستحق ترې بې برخې وو. هغه کسان چې په ملي دسترخوان کې نومونه لیکل شوي او مرستې ترلاسه کړي خوښ دي. سنگر رحماني هم له دې ډلې دی، وایي
د دې نه ډېر خوشحاله یم. زه کور لرم، ماشومان لرم، اولادونه لرم، ډېر په بد حالات کې وم، خو یو څه نه څه د یو میاشت یا د څه وخت لپاره زما په دغه باندې ګزاره وشول. ډېر ترې راضي یم او د حکومت نه مې بیم غوښتنه دا ده چې په آینده کې باید دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد ښه شي. چې یو وړو لوبیا او غوړي او صابونو.
سیمه ییز چارواکي هم مني چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او اړیکو پاللو راپورونه راغلي دي. د کونړوالي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک
چې په شعوري توګه او یا غیر شعوري توګه غواړي چې د دغه برنامه له ادرسه خپل روی پکې وپالي یا غیر مستحقو خلکو ته مواد ورکړي، هغه به د جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته به سپارل کېږي.
کونړوالی وایي تر اوسه یې په مرکز اسدآباد، څوکۍ، نرنګ او ماڼوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسي تړون لخوا 1,202 کورنیو ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لسو ولسوالیو کې بیا د ملي درسترخوان پروګرام پلي کول لپاره ډاکار مؤسسې سره قرارداد شوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته عصمت څاروان وړاندې کوي.
د کابل د تیرې شپې د چاودنو د مرژوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 6 تنه ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د دې موټر بمې برید چې څه باندې 10 بجې وشو هدف د امنیتي ځواکونو کاروان و. د پیښې نور جزئیات لا نه دي څرګند شوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راته دی خو د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا پوځ به په شلو ورځو کې د باګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندې مرکز ګڼل کیږي، پر راتلونکو شاوخوا درونه یو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړی په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختللو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کرونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تایید شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیون ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو یو لویه کارخانه له دوه لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کومانډویانو، ملي اردو او نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې دوه لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ 1,000 لیټره اوبلنه ښیښه، 1,500 کیلوګرامه خالصه ښیښه، 1,500 کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو 3 ماشینونه هم ونیول شول. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې لوا ویاند حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د نشي موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان د نشي موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي راډیو ته ویل دوی په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې 115 عملیات کړي چې په نتیجه کې 115 کیلوګرامه هیروین، 1,202 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه ډیر چارس، 1,400 لیټره شراب او 415 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد
مواد نیولی او دا ټول مواد د جوزا د میاشتې پر څلور منیټه سوځولی دي. د دې موادو د قاچاقو په تور یو سلو شپږ شپېته تنه نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوي دي. د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو نږدې څلوېښت خرڅوونکي ونیول شول. د نشه یي موادو د خرڅوونکو پر ضد افغانستان په یولسو ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشه یي موادو نهه دېرش خرڅوونکي ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې نهه دېرش نفرو کې د نشه یي موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دی چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. له دې تورانو کسانو سره تر شلو کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد لکه هیروین، ښیښه، نشه یي ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې نیول شوي تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې له کابل ښار څخه تر سلو ډېر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل ښار له اوومې، یولسمې او اوولسمې ناحیې څخه یو سلو پنځوس بې سرپناه معتادین راټول او د درملنې لپاره په ابن سینا زربستریز روغتون کې بستري کړل.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې څلور سوه میلیونه ډالر ګټي.
و مخالف المسلمین
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې معتادې مېرمنې په اړه معلومات درکړو چې اوس روغه سوي او په یو روغتیایي مرکز کې نورو معتادینو ته انګیزه ورکوي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم.
دا چې د کورنیو د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټوره ده په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
د دې په ځای چې دوی خپل مشوره وکړي، دوی یو بل ته احترام نه کوي، ناست او پاسته ولاړې ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
د هلال په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درس راڅخه پاتې شو.
کمون نشانه کولای زه بوز دوبای کې وای، کاروبار مې جوړ وای، بس د نشې د حالات تر ورسه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زه پرون کارمون او خلکو مې احترام کاو، خو نن پوډریم. زه اوسم چې کله بیرته کارمان شوم بیا وګورم.
زه پوه نه شوم ته به څنګه بیرته کارمان شې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې څلور سوه میلیونه ډالر ګټي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي چې سخت کال په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي وو چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او په سلو کې لس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او یا زورواکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسږ کال په دوه ویشتو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل سوي وه د جګړې اور هم پسې پراخیږي. دې جګړو د نورو اندېښنو تر څنګ د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکان لاس بری دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسؤولو وسلوالو په سیمو کې د کوکنارو بوټي په بشپړ ډول واړوي.
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونو پیسې اخلي، او په دې پیسو یې د جګړې جبهه پیاوړې ساتلې ده. په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو، او په سلو کې لس یې هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشه یي موادو له لارې څلور سوه میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې وروستیو وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو طالبانو او قاچاق کوونکو ډلو په ګډه د نشي موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کله یوې خوا حکومت په بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننګرهار، کندهار، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپین پیل کړي، نو له بلې خوا بیا بزګران شکایت کوي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي او وسلوال طالبان دوی په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه د بدخشان د ولایتي شورا غړی بشیر سمیم د بدیل مشیات په برخه کې مرستې نه کول او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت ته اړ ایستل هسې یو پلمه بولي او وایي ټول بزګران ښه پوهېږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی یا جرم بلل کېږي.
د زراعتي تخمونو ناوخته رسیدل او زراعت نه میکانیزه کېدل د کوکنارو د کښت لپاره پلمه نه شي کېدی. کوکنار داسې یو کښت دی چې نه زموږ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل عذر ونه بلل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنار ونه کړي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي، د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمي او نورو بوټو نیولی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 8 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقي خبرې واورو.
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډېر یو خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. د دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت په رڼا کې خلکو ته رسولی دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي، دا پیسې هم حرام دي، تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د یوې روغې سوي معتادې له حال څخه خبرو چې په یوه روغتیایي مرکز کې معتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې وروسته په روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته کار ورکول نورو معتادینو ته د نشې پرېښودلو لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډېر مؤثر او ګټور بولي. زهرا یوه له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي او د نورو بستری سوی و معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه بلل کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
څو میاشتې مخکې زهرا د معتاد ښځو او ماشومانو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستری شوې وه، خو کله چې روغه شوه نو له هماغه مهال راهیسې په همدې روغتیایي مرکز کې د صفاکاري په صفت کار کوي. 15 کلنه زهرا د بستری شویو معتادینو سره د خپل احتیاط د وخت کیسې کوي، له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کېږي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاده وم، خدا دې اوس روغه یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېرې خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پرېښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پرېښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پرېښي، خو کله چې کور ته راغلې نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. د پروختي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 15 سلوي خورځې د نشي پرېښودلو دوره تیره کړې، خو بیا هم ناهیلي شوې نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیرته راګرځېدلو لپاره د هغې د کلک هوډ د ستاینې وړ بولي. د موتاد خوځ او ماشومان او سل بسریز روغتي مرکز یو ارواپوه ناجیه بخشی وای چی میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پریخي ولی بیرته پنشو اخته شو. خدا چی د نشه پریخودلو کلک ایراده ای درلوده نو د نشه پریخودلو لپاره څو ځله ځان بستری کړ او آخر بریالی شو چی روغ شي.
دو مرحله اینا تداوی شدن در مرحله اول که تداوی
ده معتادینو در ملنه پا دوو پڑاوونو که کیگی. لومړی پڑاو چه یه تیر شو زه پوهشون چه دا پرزان چندان باور نلری خو پیاوری اراده لری او ویل به هر دول چه کیگی زه باید پخپلو پخو و دریگم خو نپوهیدل چه سنگدی هدف تا ورسیگی. وروسته موگ ظرفیت جور کرد پرزان باور موی ورزیات کرد کمزوری تیکی موی دو قوت پا تکو واراول پا دی پڑاو کیه پخپل خوخه لمک سرا کار وکرد او اوس زمک همکار ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوې لکه بیخي چې معتاده شوې نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوې او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
د دې میرمنې توانایی او استعداد ښه دی. غواړي چې د کار کولو له لارې خپلو اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي خو ستونزې یې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یوه پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار یې هم ډېر ښه دی.
ډاکټران او زهرا د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشې پریښودلو لپاره کلکه اراده وکړي نشه پریښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي یو کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي یې په خپلو منځو کې ښې اړیکې ولري. دا چې د څه ډول کورنیو غړي زر معتاد کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسؤلیتونه څه دي، او یوه کورنۍ څنګه د خپلو غړو د احتیاط مخه نیولی سي، په دې اړه مې له ارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کورنۍ پر څو ډوله دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخش کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري چې هغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانیږي نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاسلانی نیسي او هر ورځ مشرانې پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کیږي، د ده په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، دی یو بل سره ناست او پاست ولاړه ډېره کمه وي. هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
څنګه کولای شو چې یوه غیر فعاله کورنۍ په فعالې کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خو ځینې وخت کولی سو چې د لپاره د اوس هم ځینې کورنۍ اقدام وکړي چې اول د سواد کچه د خپل لوړه کې. دوه موضوع تقسیم دي مسؤلیتونو ده. په یو کورنۍ کې ټول مسؤلیت د کور د پلار په غاړه ده، اما په اصل کې داسې ده چې باید ټول کورنۍ د خپل توان په اندازې پورې د خپل د کورنۍ غړو سره مسؤلیت واخلي. درېیمه موضوع د ژوند د مهارتونو لوړوالی د خپل روزمره چارو کې ژوند کې، او ډېره مهمه موضوع داده چې که چیرته امکان ولري کورنۍ او د کورنۍ غړي کله چې ستونزې ورته پیدا کیږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي، او بل د فعالېدو لپاره د کورنۍ سطحه د آګاهۍ د احتیاط لپاره لوړول دي، تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل سي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کیږي؟
غیر فعال کورنۍ چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې مادي او معنوي امکانات یو کورنۍ کې چاته مساعد نسی او د هغه نه نظارت ونسی، په ابتدا کې هغه یو نسوار یا سګرت ته شروع کوي، وګوري چې دا عواقب نور هم خطرناکه سوی، تریاک او پوډر او هیروین تللی ده، ځکه د کورنۍ غړي ورنه خبر نه دي چې دی چیرته دی، راکړه ورکړه چا سره ده او چا سره ګرځي. نو په دې وخت کې کولی شي که دغه شخص په ضرورترین فرصت کې د معتاد کیږي.
د احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه څه ده؟
کورنۍ باید خپل هر فردی و اجتماعی مسئولیت چې لري کورنۍ غړي لپاره ادا کړي، لکه کار پیدا کول، ورته د تعلیم ته ښه توجه کول، لباس ته ښه توجه کول، څکاک د خوراک لپاره، دغه هغه اجتماعي مسائل چې د یو فرد د یو شخص اوسیږي، دغه ټولو ته باید کورنۍ ښه توجه وکړي تر څو دا موږ غړي د معتادېدو په لور باندې لاړ نه سي. فعاله کورنۍ طبیعي خبره ده چې دغه مسائلو نه ښه نظارت کوي، او که وینو چې غیر فعال کورنۍ ده، نور دی باید فعال سي، ښه نظارت وکړي او خپل منځي ارتباطات ډېر قوي کړي تر څو وکولی سي هغه ستونزې چې د دوی په منځ کې راپیدا کیږي یا هم پیدا سوي دي په مشورو او مفاهمې سره حل کړي.
تداوی پر مهال د یو کورنۍ مسؤلیت، د یو کورنۍ ونډه څه ده؟
کله مریض بستر اوسیږي په یو روغتون کې، هلته باید پیوازي ته ورسي. د ده هغه خپل کورنۍ چې لکه ښځه او اولاد او ماشومان نیسي، د ده هر ډول اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي مسائل په غاړه واخلي، ځکه چې اعتیاد یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوي هم در از مدت ډېر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغه کې ګډون وکړي. هغه آگاهی چې د احتیاط موارد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي. هغه لازم مهارتونه چې د روغتونونو کې ورکول کېږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یوه کورنۍ باید څه وکړي چې غړی بیرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د هغه غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل، یا ده ته به هم نارې ویل کېدې خپل کور کې چې ته معتاد یې، ته د خبرو کولو حق نه لرې. هغه د اعتیاد الفبا او الفاظ ده ته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د ته لپاره ښه مصروفیت پیدا کړي، مخکې له اعتیاده کوم شخص ته وې، کوم فرد چې ته وې په کورنۍ لپاره څومره مثمر وې، اوس هم تا تداوي کړې، ترک کړې ده، مواد ترک کړي دي، ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر او مفید واقع کېږي. هغه نابابه نا اهله کسانو سره چې راکړه ورکړه یې درلوده، له هغه سره قطع رابطه اوسي. په لاره کې چیزي معتادین زیات دي، د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناستی کورنۍ خبر نه اوسېږي چېرته د خاله کور کې یم، د عمه کور کې یم، په چېرته یم، او دا په کوڅو کې بل چېرته بل چېرته یې، دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبري، او اوس د خاطرې وار دی. د خوست ولایت شل کلن هلال دوبۍ ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبۍ څخه یې راوشړلم او یو کال مې د کابل په یوه او بله ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولې. دا چې هلال څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سپېره مې درس ویلی، ینه به څیور په نشه روږدی شوم، بس درس پاتې شو، کاروبار پاتې شو، نشه وزه وه دلته دوبۍ کې. هلته انډیوالون وه د ایران وه، کوټې مې ورسره یوبې، خوشه یخ به راوړل ایرانی وه، شمیک ته به راکول، شمیک پسې کول، پوټر وه شیشه وه، رسول خیمه وته یا د ایران سرخات سدو رسول خیمې ته وپسې تلو، او یا درخم مې چې وګټل پینزوس مو مو پزون خرچه کول در شال مخالب مو کور دی تکرد میو که ایزام میکنسل کرد باز بینا لوڑا مو پاس کور که میوام یشتی رکلا خمو کور که قدر ایزاد باش باز بیا پس کبل تا پس راغلا بیام شپیگ میشه تیر کرد شپیگ میشه نباد بیا کور تا لوڑا ایواج ما می تیر کرد دوی جمع بیا و پاس کبل تا پرد راغلا بس کرتینام که وستی دو ولاتم شپیگا والی باز دامال مبسی که یو کال کیگی چوس بیا نه مله دست که خانه اولاد د مواد خرڅیده په غاز کې مشپا کول بس نشاب و چپس کنته یه دا پر در بو شاب و بس خوب نه و انی پنځش په پنځه ورځې مو خوب نه دی کړل ځکه چې به څو دش وو بس په مخ بیا به جوب کا چی کو په د کول ته میګ زونه ورکو یورو د سوای و ما دوه سو غي درې سو روپۍ په در و شاو دار نه وړي و جوبیر نه کچ کړای و هزې خبر نه و شپیتاویانا پر بکی و لکه برکام نکم خال که و زرگرین بکی و غال بکی و دکو بکی و برکام نکم خال که و اکثرم با غلا کردم اکثرم با در برک لائن ایوانم زکبا دام و دیر کت کول دیر جلکه ویچ روانی موبایل میونه ورده دیده دا شاید سپلا زرم با پینزه زرم بوار کت پینزه زرم با دوا زرم بوار کمور بازیم بکوالا پلیس رتلا جنایی رتلا باز خالی بولات روغلا د چاچه مواد خرڅول اې دینه به پیسې غوښته د پیسې ورکړ نه رب دی لاړ بستر م نه معلومه المنځ او داس نه معلوم خو نشه حالات کې چې بیا کور مور پلور مله یو ته سړی ته نه ورتي کوم نشانه کولای زبوز دبي کې وای کاروبار م جوړ وای بس د نشه دی حالات تر ورسه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو تر رامی کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی خدا چې په دې وروستیو کې په پوډرو روږدی سوی نو د یوه کمزورې ټیم له لاسه لوبه بایلي دا بایلل بلال ته سخت تکان ورکوي او کلک عزم کوي چې خپله پخوانی اتل ولی به بیرته ګټي او د دې هدف لپاره نامعلومې خواته روانیږي دا چې بلال چیرې ځي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به څه وکړي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړې ده
ظریف جانا د والیبال مسابقه خو موبایلو ده
رښتیام مسابقه خو موبایلو ده هو غم یو کمزور ټیم مات کړو
ما هم همدغه ځای سوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله
بلاله وروره خوا مه بدوه په لوبه کې ګټل او بایلل وي
ستا خبره سمه ده خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده
څنګه په لوی لاس
ته نه یې خبر
نه والا په څه شي
ولې دا رنګ مې نه ګوري
خودی زیر شوه ده او پا موتو که دیم آقا پا خانه زور نده پاده ناروغ خوبه نه
او ناروغم عادی ناروغم نه پودریم
چشه؟ تا پودری؟
او دریم یشتی که گی چی پا دی ناولی عمل اختا شوه کسی پودری شوه نوی نو دوم را با نه کم زوره که دی یواز کم زوری نه بلکه شرمندگی هم ده
ده چشی شرمندگی؟ پا تا خسوک ندی خبر چی تا پودریه
په خو به زموږ ټیم باندې علی او ما ته به خلکو قهرمان وایه خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي پوډری
بلال جان اندېښنه مه کوه که نن مو مسابقه بایلو ده بله ورځ به انشاءالله وګټو
انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم تاسې پوه شئ او کار مو
بلاله ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې دومره زر مه ناهیلی کېږه
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه خودن پودریم زوزم چه کلا بیرتا قهرمان شم بیا با گورو
تا بسنگ بیرتا قهرمان شی
او بای گورو او زخده پامان
اوهو اوهو بلال جانه در سمره ترو داده شوه بخیر
سلام علیکم
سلام باشی
جور بخیر کرید
یاره بلالا ولی می یه سوانه پیشنده در سمره سروس پیشه وی خدا وای چه در سمره اشتی چی روی
در معتادینو پا شفاخانه که هم آخپل علاج می وکه
خخه زیران شما چی در سنگ در گل پشان تازه شوه
زه پرېده هغه کیسه به وروسته درته وکوم. اوس دا راته ووایه چې زموږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی؟
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لښتي کې یو ځل اوبه تیرې شوي وي بیا به پکې تیریږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان و بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. مانا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
اوس راځه چې کور ته ځو له چای وسکو.
چای ما پرېږده، زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان.